قدم منوریدن کو کتن کو سلام علیکم سره مشهید د وایس اف امریکا د ریډیو دی تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري او په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یې د دې خبرونه ور باندې کوم چې وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
او په خبرونه کې کوم مهم رپورټونه دي د هغې لنډ خلاصه په سر کې تاسو باندې کوم
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ریپبلیکن پارټي سینیټر رینډ پال لخوا پاکستان ته د مرستو بندولو په اړه باندې د ټویټر پیغام یو ښه تجویز بللی دی
خو پاکستان منلی چې حقانی شبکه په هیواد کې وجود لري خو په دومره منظمه ډول نه چې څومره امریکا فکر کوي
او د پاکستان د سینیټ کمیټې د هیواد د ترهګرۍ پر ضد کارکوونکو ادارې نیکټا ته د داعش او طالبانو ترمنځ د اړیکو د پلټنو لپاره امر کړی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم سره ملګري اوسئ اول هم ورزو پر رومانی رپورټ لخته
ګران قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نه غوښته واشنگتن ډی سی نه غوږی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ریپبلیکن پارټي سینیټر رینډ پال د هغې ټویټ پیغام هرکلی کړی دی چې وایي پر اتلونکو څو ورځو کې به پاکستان ته د مرستو د تړلو لپاره قرارداد کانګرس ته وړاندې کړي دا په داسې حال باندې چې د امریکا د دفاع وزیر جم میټس ویلي دي چې د پاکستان حکومت یا پوز لخوا کچرته دغلته د حقانی شبکې او د افغان طالبانو پر ضد باندې عملیات کیږي او دغلته کې دوی د زړه دغه عملیات ترسره کوي او د امریکا هغه مطالبې مني چې کومې امریکا دی وخت د پاکستان نه کوي نو بیا د پاکستان لپاره د امریکا مرستې بیا هم بحاله کېدی شي په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي
سینیټر رینډ پال تیر ورځ په ټویټر ویبپاڼه باندې په یو پیغام کې ویلي وو هغه به په کانګرس کې یو بل وړاندې کوي چې په راتلونکو ورځو کې پاکستان ته ورکړه کېدونکې امداد ودرول شي نوموړي ویلي وو د دغه بل د لارې به پاکستان ته ورکوونکي پیسې د امریکا په سړکونو او پولونو په جوړولو باندې لګول کیږي د دغه په ځواب کې تیره شپه صدر ټرمپ ځوابي ټویټ کې لیکلي چې دا یو ښه تجویز دی د صدر ډونالډ ټرمپ نظامیه د زیارت په ورځ پاکستان ته ورکوونکو پوځي مرستو ودرولو اعلان کړی ویلي وو دغه مرستې به تر هغې پورې تړلې وي تر څو چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقانی تندرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي نه وي چارواکو د جمعې په ورځ ویلي صدر ډونالډ ټرمپ دغه اعلان به پاکستان ته د یو ارب ډالره پوځي سامان او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د شو خرچو لپاره ورکوونکي 900 میلیونه ډالره اغیزمنې کړي د امریکې انتظامیه یو اعلی چارواکي ویلي د پاکستان سره پوره وخته چې وخی دوی امریکې دغه غوښتنې په سنجیدګۍ سره اخلي هم نن د پاکستان پوز ویلي د عزت په قیمت پوځي مرستې نه غواړي او د پاکستان د امریکا د مرستو پرته هم ښه مضبوط دی وایس اف امریکا سره مرکه کې د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور ویلي پاکستان کله هم د پیسو د پاره نه د جنگیدلې او د امریکایي مرستو درولو باوجود هم موږ د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ښه چمتو ولاړ یو امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ خپل یو ټویټ کې په پاکستان تور لګولی چې پاکستان په دوکا 33 ارب ډالر اخیستي خو په خپله خاوره یې هغو ترهګرو ته خوندي ځالې ورکړي چې امریکایي پر ضد جنګیږي خو د پاکستان د پوځ ویان دغه تور رد کړو او ویل چې پاکستان کې د ترهګرو هیڅ منظمې او خوندي ځالې نشته پوځ د حقانی ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي هغه ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې درنې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او اوس که د پاکستان په نیت څوک شک کوي نو دا به سیمه کې د دایمي امن هڅو ته د زیان رسولو په معنا وي اخوا د امریکا د دفاع وزیر جم میټس ویلي واشنگتن د امریکا لخوا پاکستان ته د ورکړل کېدونکي 2 ارب ډالرو د مرستو په درولو د اسلام آباد په غبرګون فکرمند نه دی پینټاګان کې خبریالانو سره د خبرو په مهال چې کله د دفاع د وزیر نه پوښتنه وشوه چې د امریکایي ګام لامل خو به پاکستان چین ته زیات ورمات شي یا د امریکایي ځواکونو دپاره خپل ځمکني لارې تړلی شي، هغه وویل په دې خبره هیڅ اندېښنه نه لري. د جمیټس وینا وه، موږ اوس هم پاکستان سره په ګډه کار کوو، که مو ولیدل چې پاکستان د ترهګرو پر ضد ښکاره ګامونه اخلي نو دا مرستې به پاکستان ته بیا پیل شي. دا ترهګر پاکستان لپاره هم دومره لوی ګواښ دی څنګه چې د امریکا لپاره دی. د امریکا حکومت روانه اونۍ کې پاکستان باندې خپلې ټولې نظامي او امنیتي مرستې ودرولې دي او تور یې لګولی چې پاکستان په خپله خاوره ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان پر ضد د امریکایي صدر د سرګندونو او په پاکستان د مرستو ودرولو باوجود تېره ورځ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پارلماني کمیټې په غونډه کې سیاسي مشرانو سپارښتنه کړې وه چې پاکستان باید جذباتي ګامونه وانخلي او په دې معامله یو محتاط ډول وړاندې لاړ شي.
د وایس اف امریکا دی ویډیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو او کتونکو، موږ سره ملګری اوسې په خبرونه کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه او مرکې دي. اوس هم پاکستان منلی چې حقانی شبکه په هیواد کې وجود لري خو دومره منظمه نه ده څومره چې امریکا فکر کوي. دغه خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی خواجه آصف یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پترس کړی ده او ویلی دی چې په پاکستان تر ټولو لوی تور همدا دی چې دغلته د حقانی ترهګره شبکه موجوده ده او پاکستان دا تورونه په بشپړ ډول نه ردوي. خو هغوی دا هم ویلي چې په قبایلي سیمو کې د شو عملیاتو نتیجه کې حقانی شبکه چې ده هغه ماته کړې شوې ده او دوی اوس دومره منظم نه دي څومره چې امریکا پرې فکر کوي. په دې اخلاق پوره تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي د امریکې په پاکستان ټولو لوی تور دلته د حقانی شبکې وجود دی او موږ دې تورونو نه مکمل انکار نه کوو، خو قبایلي سیمو او خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجې حقانی شبکې منظم وجود ختم کړی شوی دی.
بار بار جو مین ہمارے خلاف الزام ہے وہ حقانی کا ہے، ہم اس الزام کو قطعی طور پہ رد نہیں کرتے، ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی ہمارے پاس ان کی کوئی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر.
دوی وی دلتا پا پاکستان کے دا حقانی شبکے وجود نہ مکمل انکار نہ کو، خو دوی دمر منظم نہ دی او پوزی عملیاتو کے دا دوی پر ضد کاروائی شوی دی. او اس طالبان او حقانی شبکے خلق اکثر لا دا افغان کڈوالو کیمپونا دا پٹے دو دا پر استعمالوی. امریکے پاکستان تا دا دو ارب ڈالر امداد پدے زنڈوڑے دے چے ترہگر ڈلو تا محفوظ زیون ورکوی او دا دوی پر ضد کاروائی نہ کوی. خود امریکے دفاع وزیر ویلی دی کچر پاکستان دا ترہگر ڈلو پر ضد کوٹل گامونا پور تکڑل نو امداد با بیا بحال شی، ځکه چې دا ترهګر پاکستان د پاره هم دومره خطر دي څومره چې امریکې د پاره. د امریکې دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده، امداد تړلو باندې د پاکستان عکس العمل یره ورسره نشته او نه په دې فکرمند دی که چېرې پاکستان افغانستان کې امریکایي ځواکونو د پاره ځمکني لاره بنده کړه. خو پاکستان پوځ وایي د امریکې لخوا د پوځي امداد تړلو له وجې د امن د پاره سیمه ییز هڅو ته به نقصان رسي، خو پاکستان به بیا هم ترهګرۍ پر ضد جنگ جاري ساتي. د پوځ وایان ادارې ISPR مشر وینا ده پاکستان د پیسو د پاره نه امن د پاره دا جنگ کوي. بلخوا پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي امریکا او پاکستان ترمنځ د حالاتو باندې د خارجه وزیر بیان پر ځای د پارلیمان شریک غونډه کې په دې مسلې بحث وشي.
پارلیمنٹ کو بلانا چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اور بیٹھ کے وہاں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. یہ صرف وزیر خارجہ کا مسئلہ نہیں ہے، ساری قوم کا مسئلہ ہے، سارے ملک کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ.
خورشید شاہ وی دا د خارجه وزیر مسله نه ده، د ریاست مسله ده، ځکه په دې پارلیمان شریک غونډه کې باس دی وکړی شي. وړاندې خارجه وزیر خواجه آصف ویلي دي په دې معاملې ادارو ترمنځ مشاورت روان دی او ضربه د پاکستان بیانیه مخې ته راشي. د پاکستان خارجه دفتر هم دا خبره کړې ده د امن لپاره هیوادونو ترمنځ اعتماد ضروری دی او امداد ادرولو په معامله پاکستان امریکې سره په رابطې کې دی او د امریکې ځواب ورته انتظار دی. خو امریکې واضحه کړې ده د پوځي امداد به پاکستان ته تر وخت پورې نه ملاویږي تر کوم ترهګر ډلو پر ضد یې واضح کاروای نه وی کړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سینټ داخله چارو لپاره قائمه کمیټه د ملک دننه ترخګری د مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې نیکټا ته امر کړی دی چې د داعش او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې دی څېړنه وکړي، په دغې باندې دی پلټنې وکړي. بل په دغه وخت کې د مخالفه ډلو لخوا دا هم غوښتنې شوې دي چې موجوده حکومت دی د داعش په وطن کې په ملک کې شتون په حق لبانې سپیناوی وکړي او دغه خبرې د قام ته وړاندې کړي. په دغه باندې نور تفصیل لري ورډیو خبریال پیرولا شاته ست په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي مرکزی ادارې نیکټا مشر د کورنو چارو قائمه کمیټې ته په تیرو دریو کالو کې د ملي تګلارې د لاندې ترسره شوې کاروایو رپورټ وړاندې کړی دی. دې رپورټ تر مخه شل نکاتي تګلارې د لاندې په تیرو دریو کالو کې تر اوسه 478 خطرناک ترهګر تیزندې کړي شوي دي او د حکومتي عملیاتو له کبله نه یوازې د هیواد په بندوبستي علاقو خو قبایلي سیمو کې هم د ترهګرو خوندي جالې د منځه وړلې شوي دي. د نیکټا رپورټ زیاتوي چې د ترهګرو مالی سرچینې تړلو لپاره حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي دي او دا چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې 1.5 اربع روپۍ حکومتي ولکه کې اغېستلې شوې دي. په دې موقع د کورنو چارو وزیر احسن اقبال کمیټې ته ویلي چې حکومت تیرو دریو کالو کې د خطرناک ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو کوایف یا ډیټا راجمع کړې ده او دا چې د تګلارې د لاندې دینی مدرسو اصلاحاتو په عمل هم لاس پورې کړی شوی دی. د کورنو چارو مرکزی وزیر پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو په شا افغانستان د خاورې نه پاکستان کې لاسوخنه بللې. خو دې غونډه کې موجود د متحده قومي موومنټ سینیټر بیرسټر سیف وایي چې د کمیټې زیاتره غړو د احسن اقبال په دغه دریز او ملي تګلارې د لاندې لاسته راوړنو په حکومتي دعوو بې باوري څرګنده کړې ده.
نو ما دا خو لکه داسې د منلو خبره ځکه نه ده چې د دې خو مطلب دا شي چې دا ټوله مسله د کم طالبان یا کم انتها پسند ګروپونه چې په افغانستان کې دي صرف هغې د دې ذمهدار دي او نو ستاسو په خپل ملک کې هر څه ډېر ټیک ټاک دي او ټول ستاسو خلک ستاسو نه خوشحاله دي او د پاکستان کې دننه د انتها پسندو ګروپونو څه وجود نشته، دا ټول د بار نه راځي. یو اعتراض چې کوم زموږ یو بل ملګري سینیټر صاحب اوچت کاغه دا و چې تاسو د فوجدارۍ د نظام او د عدالتي نظام لپاره کریمینل جسټس سیستم چې دی دا غوښته لپاره تاسو بیا بیا قوم سره وعده کوي چې موږ به دا نظام مضبوطو دي کوم اصلاحات راوړو. نو په دې وجه باندې تاسو فوج مجبورن د فوجي عدالتونو باندې لکه انحصار کوي. نو دا ټولې خبرې وي دا اعتراضونه په دې باندې حکومت هم دغه جواب چې را موږ خپل وس کوو کوشش کوو.
د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غونډه کې پاکستان کې د داعش تندره وډلې شتونوالي معامله هم راپورته شوې ده او بیرسټر سیف زیاتوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت اولس د اصل حقایقو نه خبروي.
نو یو طرف ته حکومت د دې خبرې انکار کوي چې د داعش وجود اړوشته نه په پاکستان کې، بل طرف ته د داعش کاروای روان دي لګیا دي په میډیا کې د ریپورټینګ کې پته لګی چې یو داعش سره تعلق لرلو والا خلک سرګرم دي په دې ټولو کاروایو کې. نو مونږ حکومت سره دا خبره وا چې دی باندې تاسو خپل ځان اول کلیئر کړئ چې آیا داعش په پاکستان کې شته او که نشته، د دې باره کې سروي وکړئ، ریسرچ وکړئ او قوم ته صحیح خبره وکړئ. دا قوم نه خبرې پټوي ما او بل قوم ته داسې بیان مو ورکوي چې هغه د نه منلو خبرې وي، ځکه چې کله تاسو داسې کوئ کور اپ کوئ او یو خبره پټوي نو د هغې په وجه باندې د قوم او د حکومت په منځ کې د عوامو د حکومت په منځ کې اعتماد خرابېږي. حکومت عوامو سره صحیح خبره کوي، صحیح صورتحال ورته کوي، نو زما دا یقین دی چې عوام به حکومتي اقداماتو باندې یقین هم کوي او شاید چې هغې سره د دې ترخګرۍ او د دې ټایپ خلکو چې کوم دغه دي مضمون مقاصد دي هغه به مونږ یو قسم د هغې مخنیوی هم کېدی شي په مشترکه کوشش.
دا په داسې محل چې د امریکا د صدر لخوا پاکستان باندې په خپل خاوره ترهګر ډلو په ضد کاروای نه کولو د تورونو په سر د پاکستان او د امریکې اړیکې توجنی دي، نو د پاکستان سیاستمداران هم د ترهګرې په ضد په حکومتي داوو بې باوري ښکاره کوي. پېښور آرمی پبلک سکول له خونړې پیښې وروستو جنوري میاشت کال 2015 کې حکومت د ترهګرۍ په ضد شل نکاتي ملي تګلارې اعلان کړې وه چې تر مخه د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اورېدنې لپاره فوجي عدالتونه هم جوړ کړي شوي دي. بلخوا د امریکي او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ته قانوني هرجاني نوټس لیږلو اعلان کړی دی. تیرونه د پاکستان حکومت د حافظ سید په جماعت الدعوه باندې د چندې را غونډولو بندیز لګولې او د دفاع وزیر ویلو چې پاکستان دغه ګام د امریکا یا بهرني فشار نه خو د ترهګرې په ضد روان ردل فساد عملیاتو د لاندې پورته کړې دي. سرګند دی وی چې حافظ سید په ښکاره پاکستان کې خپل فعالیتونه کوي او پرستو کې د په لاهور کې د خپل سیاسي ګوند د دفتر د پرانستې ترڅنګ پینډه کې د فوز مرکز سره نږدې یو جلسې ته وینا هم کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نظم گخ پرون الحم جاری دام ملگری اسی اوس ہم تاسو بلوچستان کرکیچ زپلی صوبے تبوزو چتا چھ پ کوئٹہ خار کی پولیسو د وینا تھرمخا یو وار بیا ہدفی وجنی رامخی تشوی دی پکم کی چھ یو عام کس ترسنگ یو پولیس هم وجل شوی دی. دغه ترسنگ په مستون کې هم لیویز فورسز دوی لخوا په مستون کې د یو زنانه د وژنې په تور کې سلور کسان چې دی هغه نیول شوی دی. دغه ټول تفصیل لري حمید سمسور په خپل دی رپورت کې.
چارواکی وی د تشدد دغه تازه پیشي په کوټه کې رامنسس ولی د کوټ شار د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیما وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې نن غرمه د کوټ شار د سریاب سړک له پله سره نږدې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو د ګزمې پر موټرسایکل باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې یو د آر آر جی پولیس عسکر ځای پر ځای ووژل شو، بل بیا کاری ټپي دی. آئینی شاهدان وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکلو باندې سپاره وو. له پیښې وروسته دوی په تیښته کې بریالي سو خو پولیسو پلټنې پیل کړي دي. دویمه پیښه بیا هلته د کوټ ښار په ازارګنجي کې رامنځته سوله. ناڅرګند وسلوال راغلل چې د هزاره قبیلې د شیپیرې کې یو وګړی ووژي. پولیس و دې دواړو پیښو ته هدفي وژنې وایي، خو البته تر اوس مهاله پورې د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی او نه پولیسو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نیولی دي. و بل لور ته بیا له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د سویل په لور په مستون کې لیویزو د یو ښځې د قتل په ترس کې عملیات وکړل. د لیویزو تحصیلدار وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دوی څلور تنه امیر حمزه، رحیم بخش، عبدالسمد او علي احمد د تحصیل کانک ولی خان په سیمه کې ونیول چې پر دوی باندې د یو ښځې د وژنې تور دی. د لیویزو تحصیلدار پر مخ زیاته کړله چې دغه ښځه د کانک په سیمه کې د دسمبر د میاشتې پر 15 باندې د دې مړی ترلاسه سوی و. د دې پر ورور باندې د دې د وژنې تور لګول سوی دی. هغه محمد علي دی چې په نیول سوو کسانو کې شامل دی. پولیسو اوس له دغه شکمن نیول سوو کسانو څخه پلټنې پیل کړې دي. پولیس شک کوي چې دغه ښځه د ننګو ناموس په تور کې وژل سوې ده. په بلوچستان کې د ننګو ناموس په نامه باندې د ښځو د وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي چې زیاتره د بلوچستان په ډېره مراد جمالي، استاد محمد، نصیر آباد په سیمه کې رامنځته کېږي. د ښځو د شیشګرۍ لپاره کارکوونکي او رد فاونډیشن وایي چې حکومت د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تر اوس مهاله پورې عملي ګامونه نه دي اخیستي. دغه ډول پیښې هره میاشت رامنځته کېږي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پښتنی پیغلی په کور ناستې کونډې شوې.
غریبالکو مسکین و او پلار یې مسکین و. یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
د امریکا خارجه وزارت تیر ورځ پاکستان د هغه ملکونو په فهرست کې اچول او چرته چې اقلیتونه غیر محفوظ دي. د پاکستان وزیر اعظم دغه ته په ځواب کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقلیتونو ته تحفظ لپاره حکومت لګیا د خپل کوششونه کوي او دوی به خپلې مرستې نورې هم سیوا کوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوه رادیو خبریال رابعه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې ټولو مذهبونو خلکو ته په پاکستان کې تحفظ او آزادي ترلاسه ده. هم دغه سبب دی چې د ټولو اقلیتونو غړي په پارلیمان کې هم موجود دي. وزیر اعظم شاهد خاقان باید سی د هندو ورور لوی سره وینا کې وویل چې دا د حکومت فرض دی چې د ټولو مذهبونو خلکو ته تحفظ او آزادي ورکړي او پاکستان پر دې قائم دی. هم دغه سبب دی چې ټول اقلیتونو غړي په پارلیمان کې هم موجود دي. دوی د امریکا پر هغه رپورٹ حیرانگی سرگند کړه چې ویل سوی دی چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته آزادی نشته.
مجھے دو دن پہلے اخبار میں پڑھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے.
دا باور هم ورکړو چې حکومت به د اقلیتونو په ضد عملیات کوونکي نسخمي او د دې په ضد به ګامونه پورته کوي. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څنورو هیوادونو په شمول پاکستان نوم د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزي کوونکي هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی او ویلي دی چې د امن او استحکام لپاره مذهبي ازادي ضروري ده. دغه ګام ورسته د هغه پورته کړ سوی دی چې د امریکا صدر د یو ټویټ د لارې پر پاکستان تور لګولی و چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنګ کې څه نه کوي او په نتیجه کې د امریکې لاړخه پاکستان دپاره فوجي مرسته هم ودرولو اعلان سوی دی. د نړیوال مذهبي ازادي د کال 1998 د قانون لاندې امریکا هر کال هغه هیوادونه په دغه فهرست کې شاملوي چې په اړه اندېښنې وي، خو پاکستان د امریکا دغه ګام رد کړی او دا یې بې بنیاده ګرځولی دی. نړیوال مذهبي ازادي کمیسون کال 2018 کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان کې د مذهبي ازادي خلاف ورزي کیږي او په هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې یو شمیر کسانو ته د مرګ سزا یا د عمر بندې کېدو سزا ورکول کیږي. رپورټونه دا هم وایي چې پاکستان کې اقلیتونه چې پکې عیسائی، هندو، احمدي او شیعه مسلمانان شامل دي، مذهبي تشدد ښکار دي، خو پاکستان حکومت له اړخه د دغه مذهبي تشدد مخنیوي په ضد څه ګامونه نه پورته کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شي.
وایس آف امریکا ډی ریډیو ټی وی د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ. زمغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو ټی وی باندې کتلی او اوریدلی شئ، بلکې په ټولنیزو وبپاڼو باندې هم زمغه خبرونه، زمغه رپورټونه مرکې چې دي ستاسو د لیدو او کتو لپاره موجودې وي. موږ په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم یو. او اوس هم د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره زموږ خبریال عدنان بیټنی مرکه کړې ده او په سیمه کې امنیت د پرمختګ په کارونو باندې او بیا هلته کې ور په وار چې کوم کرفیو پر ځای کیږي د هغې په حق له دغه خبرګونې اغسې دي. هغوی وایي چې دغه کرفیو چې ده هغه دوی د اوسیدونکو د ژوند د حفاظت او د ساتنې لپاره ور په وار اخلي. نور تفصیل لرو د عدنان بیټنی په دې مرکه کې.
کامران صاحب مهمه خبره خدا ته چلتی ری لنډی مدیر سی ور بیا په شمالي وزیرستان کې تندراوه پیشه سیوا شوې دي که څه هم دغه پیشو زمواري د طالبانو یا وسلوالو بیلابیل ګوندونه په خپل غاړه اخلي خو سیمایز خلک دغه اندېښنې لري که څه هم داسې بده پیشه په علاقه کې تر سره کیږي خو تر هغې وروسته بیا په موخه موجود امنیتي سرتیری په دې کرفیو یا ګرځبندیز ولګوي او دغه ګرځبندیز یا کرفیو پر مهال عام ولس زورولای کیږي د وسلوالو پر ضد کم داسې اقدام نه اخستلی کیږي چا چې دا برید تر سره کړی وي
لګیدل دا د عوام تذلیل له مشکل لپاره نه لګو هغه ډېر په مجبورۍ کې چې کم از کم داخند واقع و نشي چې هغه تر انساني زندگی تباه شي مړ شي خلک پکې مړ شي ځکه چې د یو زندگی نه زیات نور کې شي نشته نو کم از کم چې داخند واقع سره اگر زندگی بچ کې دي شي د ورځ نیم لپاره نو کم از کم هغه لپاره برداشت کول پکار دي لکه مدد کول پکار دي ځکه چې ډېر قربانیانو نه پس د حالاتونو دوباره په حل کړو
دغه خبره چې الته خو کرفیو سره بیا چې کم کاروباری مرکزونه وي د دې ژوند وي تک راتګ وي هغه په ټپ ودرېږي بل هلته وایي چې کم د چاڼ عملیات کیږي نو هغه په پرمحل کور په کور چې کومې تلاشۍ اخیستلی کیږي نو الته د زرناو د احترام یا پرده یا الته چې کوم طریقې سره تلاشۍ اخیستلی کیږي نو عام خلک زوروي او د پاغې کې د زرناو احترام نه وي شامل لکه دا د سیمه ایزو خلکو زیاتې اندېښنې وي
دا خو په پنجاب کې کیږي په سند کې کیږي نو دا په هر علاقې کې کیږي چې چرته انفارمیشن وي چې دلته ټررست دی شرپسند دی غلط کس دلته ناست دی فیسیلیټیټر دی هغه خلاف چې انفارمیشن ملو شي آپریشن به کیږي په نارت کې هم کیږي دا غیر طریقه کار چې کم دی هغه دا شانت نه وي چې موږ ورونه مات کړو دیوارونو باندې ورټو کو د نور شو کور ولا تذلیل وکړو دا خبره دا شان غلطه ده باقاعده طریقې سره کوته اطلاع کیږي هغه ته وینا کیږي چې زنه نم سایت ته کې موږ دا سرچ آپریشن کون کې موږ ته دا اطلاع ده هغه کې د علاقې مشران
په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات تر سره شول دی خلکو د کډوالۍ ژوند ولیدی د کډوالۍ وروسته حکومت دوی سره بیا د امنیت ژمنه وکړه باوجود د هغې چې تاسو په خپله باندې هم تکرار کړی چې دلته امنیت وضع له تېرې لنډې مودې راسې بیا خرابه شوې ده کله پورې به خلک دلته یو امنیت وویني کوم د سیمه ایز خلک زیات ارزومند دي
امن لپاره به موږ خپل دنده تبدیلي راولو د امن چې دا به یو دواړه لاسونه چې ملاو شي د عوام او د حکومت لاس چې ملاو شي خپلو کې دا تهیه وکړو چې امن به برقرار ساتو منافقت نه کوو په خپلې خبرو کې چې په جګړو کې یوه خبره کوو او په ظاهر په ګراوند باندې سبل څه خبرې کوو زما علاقې کې دا شي که څوک د چا زما کلی کې راځي زما سره روټۍ خوري ما سره پوجره کې کینی او بیا ځي او چرته نه چرته څه نه څه نقصان کوي دغه خلکو نشاندهي د دې لپاره خپل علاقو کې ځای نه ورکول د دې لپاره اوسېدو وسایل نه ورکول نو کم از کم چې دا کار موږ کول شروع کړو د دې اطلاع ورکول نو تاسو یقین وساتئ چې دا امن پایدار امن به بس بیا به د دې زړه مات شي آینده به دا کارونه بندېدل شروع شي
ډېره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا سره خبرې وکړې
ډېره مننه
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
د نړۍ په هر ملک کې د ایمرجنسی لپاره یا د بیړني حالت لپاره د یو ټلیفون سرویس وی او د ټلیفون لاین وی چې په هغه باندې خلک دغه وخت کې په مصیبت کې گیر وي نو دغه ټلیفون نمبر باندې زنګ وخی ټلیفون کوي او بیا دغه نه په جواب راتلو باندې دغه ځای ته د ایمرجنسی چې کوم یا د بیړني حالت لپاره کوم تیار کسان وي د هغوی گاډي وي هغه دغه ځای ته رسی په پاکستان کې دغه نمبر یو یو دو دو دی د دغه یو یو دو دو نمبر په وخلو باندې تا د پاره یا د هر هغه چا د پاره سوچ په مصیبت کې گیر وي دغه خلک ځان را رسي او ستا مرسته کوي تا ژغوري دغه مصیبت په حالت کې تا سره امداد کوي مرسته کوي خو دغه چارواکي وایي چې دی تا په کال کې په لکونو داسې ټلیفونونه راځي چې هغه د دروغ وي دغه جالي وي او دغه د دغه ادارې د پر هم نقصان دی او د دغه سید دی عام خلکو د پر هم د نقصان باعث وي په دې باندې پوره تفصیل تاسو ته د ډیورډیو خبريال حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي
په بیړني حالاتو کې د مرستې اداره ریسکی 1122 وايي په کال 2019 کې دوی ته د امداد لپاره د 100,000 نه زیات جالي او دروغ ټلیفونونه شوي دي او بیا زیاتره ضرورتمندو ته د دې خراب عادت له وجې د ریسکی ویډیا ټلیفوني شمیرې مصروفه او بوخت ملو شوي دي. د ریسکی د ادارې ویان بلال احمد پیزي وايي د دروغ ټلیفونونو د عادت په پېښور او مردان کې زیات دی. بلال احمد پیزی وایي د قانون تر مخه د دروغ په کال یا مدد غوښتلو شپږ میاشتې سزا میلاوي دي شي، خو د خپګان خبره دا ده چې داسې کارونه زیاتره زنانه او ماشومان کوي او دوی د پښتني روایتو له وجې کوم ګام اغستل نه غواړي، خو د ولس نه د مرستې او کومک غوښتنه کوي ځکه چې په ډېرو موقعو د ریسکیو د ادارې ګاډي او ملا په داسې جالي او دروغو کالونو عمل وکړي او وخت ضایع شي او بیا ضرورتمندو ته ونه رسېدی شي. دی وایي هر ورځ تر سلو پورې نمبرې دوی په دې د 40 ګنټو د پاره بلاک کوي چې هم په دغه ورځې د 100 نه زیات جالي کالونه کړي وي. بلال احمد پیزی وایي بیا ډیر کال کوونکي د دې نه مزه اخلي او عادت شوي دي او دوی شعور هم لري چې د دوی دا کار غلط او د بل چا په زیان دی. د بیړني حالاتو په دوران د مرستې د اداره په کال 2010 کې ړومبی په پېښور کې پرانستې شوې، په 2012 کې په مردان او په 2015 کې په ډی خان سوات ابټ آباد او په کال 2019 کې په نوخار کې دا سہولت ورکړې شوې دي. په چترال، کوهاټ، چارسدا او هریپور ضلعو کې به دا سرویس د دې میاشتې په پای کې اجرا کول شي او د دې ادارې چارواکي وایي چې د مردان او پېښور د مرکزونو اوس کلونه وشول خلکو له پوهېدل پکار دي چې د دوی غیر ضروري کالونه د کوم مریض او په بیړه او سخته کې راګیر خلک یا خاندان ته زیان رسولی شي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن، پېښور.
د وایس آف امریکا د ریډیو ټی وی د خدمتونو اوریدونکو په وروستیو کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ راپورته شوی دی د هغې په هکله نه یوازې په پاکستان کې بلکې دلته په امریکا کې هم ډېر مضمونونه او رپورټونه شایع کیږي. هم مطبوعاتي کتنه استاد تر باندې کوو په کوم کې چې د دې په هکله ستر معلومات تر باندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
پاکستان د اوږدې مودې راهیسې امریکا ته ستونزې جوړوي، خو آیا امریکا باید د ترهګرو د ځپلو په لاره کې له دوی سره مرسته وکړي او که د ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو له امله باید پرې مرستې ودروي؟ د ټرمپ ادارې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به له پاکستان سره هر ډول پوځي مرستې چې په کال کې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي ودروي. دې ته ورته اعلانونه د تیرو 14 کالو په موده کې په وار وار د پاکستان په اړه شوي دي ځکه چې له ځانګړو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان په ملاتړ کولو سره امریکا تل خفه شوې ده. خو د ټرمپ د بړ بړ او ایښ شوي دریځ څخه دا انګیرل کیږي چې ښاغلی ټرمپ اوس د کړې پرېکړې د پلي کېدو لپاره کار کوي. افغانستان ته کابو هره پوځي الوتنه د پاکستان له فضا څخه کیږي. زیات اکمالات د پاکستان د سړکونو او اورګاډو لیاري تر سره کیږي. پاکستان کولی شي په امریکا باندې دغه لارې چې هر وخت یې زړه وغواړي وتړي، او ځینو پاکستاني چارواکو د داسې کړنو ګواښونه هم کړي دي. پاکستان په ورته وخت کې له چین سره چې لا دمخه یې په پاکستان کې په سترو پروژو کې پانګونه کړې ده نور هم نږدې کېدای شي. د امریکا په لګښتونو خپله نړیواله رهبري پراخوي او له هند سره خپله سیالي پر مخ وړي. په حقیقت کې د ټرمپ له دې پریکړې سره به امریکا له پاکستان سره د خپلې اوږدې مودې له شراکت څخه ګوښه او ګټه به یې چین ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ د اندېښنې په څرګندولو کې ډېر ښه دی، لکه څرنګه چې یې د خپل نوي کال په ټویټ کې په دې اړه ښودلې وه. ټرمپ په خپل دغه ټویټ کې ویلي وه، امریکا په احمقانه توګه د تیرو 15 کالو په موده کې له پاکستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، خو هغوی زموږ مشرانو ته له درواغو او دوکې پرته بل څه نه دي ورکړي. پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځي ورکړي د کومو پر ضد چې امریکا په افغانستان کې جګړه کوي. نور به داسې نه کیږي. تر یو بریده ښاغلی ټرمپ ریښتینی حقیقت ته ګوته نیولې، خو هیڅ داسې باور یې نه دی ورکړی چې د ده له خبرو سره به حالات نور هم خراب نه شي. امریکا تر دې مخکې په 1990 کې هغه مهال په پاکستان باندې مرستې بندې کړې کله چې یې د اټومي وسلې ازموینه وکړه او پکې پوځي کودتا ترسره شوه. په دغه مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې او باور ختم شوی و، خو د 2001 کال د سپتمبر د 11 وروسته اړیکې بیرته په یوه شپه کې جوړې شوې. امریکا له پاکستان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې خپل لوری وټاکي، او له افغانستان سره په پوله باندې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد جګړه کې د دوی پر لوري ودرېږي. پاکستان هم دا وړاندیز ومانه او په بدل کې یو ځل بیا له پاکستان سره زیاتې نوې مرستې وشوې. تر هغې را وروسته پاکستان دو مخی سیاست یا ډبل گیم غوره کړ. له امریکا څخه یې پیسې ترلاسه کولې، خو د هغو ترهګرو ملاتړ به یې کاوه کومو به چې په افغانستان او کشمیر کې د پاکستان ګټې خوندي کولې. په 2014 کال کې بالاخره د پاکستان پوځ د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد سخته پوځي جګړه پیل کړه چا چې د پاکستان دولت ګواښه. په دغې جګړه کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوه، خو د پاکستان امنیتي ادارو بیا د حقاني شبکې ملاتړ ته دوام ورکړ. حقاني شبکه هغه ترهګره شبکه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وژلي او د افغانستان په ډیرو ښارونو کې د سترو ترهګریزو بریدونو مسؤوله ده. د پاکستان نورې دوکې دا وي چې د پاکستان امنیتي ادارو د لشکر طیبه توندلارې ډلې ملاتړ هم کاوه چا چې په هند او کشمیر کې بریدونه ترسره کول. پاکستان په دې کې پاتې راغی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن ځای ومومي. بن لادن د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر وخت په ایبټ آباد کې د پاکستان د ستر پوځي مرکز سره نږدې ووژل شو. په نومبر کې د پاکستان یوې محکمې د مسلمانې ترهګرې ډلې د مشر حافظ سعید د خوشې کېدو حکم وکړ. حافظ سعید د هندوستان د ممبئی ښار د 2008 کال په ترهګریز برید تورن شوی و. پاکستان لس میاشتې نوموړی په خپل کور کې نظربند ساتلی و. په ورته وخت کې کله چې پاکستاني ځواکونو په روان مني کې هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ د برمته کوونکو له منګلو آزاده کړه، نو د پاکستان حکومت له دې څخه انکار وکړ چې یو له برمته کوونکي څخه امریکا ته وسپاري. همدارنګه پاکستان حقاني شبکې او هغو ترهګرو ته پناه ورکړې کوم چې په افغانستان کې چیرې چې ټرمپ په دې وروستیو کې د نورو سرتیرو د لیږلو پریکړه کړې جګړه کوي. دې جګړې 19 کاله دوام وکړ او په دې وروستیو کې د داعش راښکاره کېدو دا روانه جګړه لا پسې پیچلې کړه. ولسمشر ټرمپ یوازینی کس نه دی چې داسې سپین سپین غږیږي. په 2011 کال کې د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز ادم مایک مولن د سنا کمیټې ته ویلي و چې د حقاني شبکه د پاکستان د امنیتي ځواکونو دوهم ډول ځواک دی. د ویلي و هغه توندلارې ډلې چې د پاکستان د حکومت لخوا ملاتړ کیږي په افغان سرتیرو ملکیانو او امریکایي سرتیرو باندې بریدونه کوي. ولسمشر ټرمپ ته دا اسانه نه ده چې له پاکستان څخه مخ واړوي، ځکه پاکستان کله کله د نړۍ د یو چټک پر مختلونکي اټومي ځواک په توګه مهم استخباراتي معلومات هم شریکوي. دا به د وخت له تیریدو څخه څرګنده شي چې آیا پاکستان به د امریکا د مرستو له بندېدو سره همکاري وکړي او که څنګه. ځینو پاکستانی چارواکو د ټرمپ د دغه اعلان په مقابل کې له قهره ډک غبرګون څرګند کړی چې د حیرانتیا خبره ده. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو په وړاندې د شته ګواښونو په برخه کې دوه اړخیز درناوی او زغم ضروري ګڼلی. ښاغلی ټرمپ له پاکستان سره په نورو رغند او ډیپلوماټیکو لارو هم غور کولای شي چې یوه لاره به دا هم وي چې د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو سره د خپلې ملګرتیا په مرسته کار وکړي چې د حقانی په شبکه باندې د خلیجي هیوادونو څخه مالی مرستې ودروي. په دې اړه باید په رښتیا هم خبرې او مذاکرات وشي، نه دا چې یوازې چیغې ووهل شي.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړنکار ډاکټر رؤوف رفیقی د چا چې خپل په خپل کور کې لایبریری یا کتابتون دی او په دغه کې د سره د 2000 څخه زیات کتابونه، بخنه غواړم د 3000 څخه زیات کتابونه پراته دي، او د خپل هم د 6000 کتابونو لیکوال دی. د ډیورې خبریال نعمت الله سرحدی په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی، نو اوریدو ته ساسي پام راګرځو.
دغه زما شخصي کتابتون تقریبا د تیرو 30 کلونو رئیس زه لګیا یم دا شیان راټولوم. په دې کې دا وخت تقریبا 15,000 کتابونه شتون لري په پښتو، اردو، فارسی، عربي او انګریزي کې د دنیا د مختلفو علومو کتابونه. البته زه چون کې په خپل څېړونکو نو د زیات شیان په دې کې د څېړنې سره اړه لري، نو ما د خپل ذوق او شوق لپاره د ډیر کوچنیوالی ساته د سکول د زمانې سره چې ښوونځي تکلم ما به دا شیان ما دا شوق.
تاسو خبره وکړه د 30 کالو ستاسو دا هیڅ کوي مطلب د ځانې کتابتون کې کوم کتابونه تاسو ذخیره کوي؟ ټول زوړ کتاب څومره سنې ساسره سره؟
هو دا ډیر شوق رز ما په دې کتابتون کې ما ته ټول 15,000 کتابونه دي. په دې کې چاپی کتابونه چې دي ډیر پخوانی زما سره د خیام یو ډیر زورور کلکشن پروت دی. په دې کې د عمر خیام د 1320 یو چاپی نسخه هم زما سره سته. یعنی دا د هغه وخت چې پریس راغلی، خو کله چې پریس نو زما سره تقریبا د 500 کال جوړ، د 600 کال، اته د 900 کال زړه مخطوطه د قلمي نسخې، یو شمیر قلمي نسخې دي په دې کې له ما سره. دا یو د ویاړ ځای دی او شکر ځای دی الحمدلله چې پښتني وطن ما لويشت په لويشت کتلی دی، افغانستان، پاکستان.
تاسو دا هیڅ کولای سم مطلب د مختلفو سیمو څخه کتابونه راغونکې؟
او افغانستان، ایران، هند او سعودي او د عربو د عجم او سماشیان ټول کړي دی. او په دې کې یو شمیر خطي نسخې دي په دې کې، او په دغه کې د کتابونو چې دي په دې کې رجال دي، تاریخ دي،
تحقیق. تاسو سره کوم دغه قسم قسم حالات خو هم شنه ښکار کیږي د تاسو د کتابتون؟ خو څه کم کم کتابونه تاسو سره کتل کتونکو ته وروشه؟
دا حالت خو په دې نه دی چې زه یو سړی یم او په خپل شخصي لګښت دا یال پر نس می چاړې شه د کتابونو ډیر ګران دي. نن زما د کتاب روشانو پور وړم د میاش چاته 3,000 روپۍ ورکوم او د کتابونو تیرېږم. خو البته زه بل تعارف در سره وکم چې دا کتابونه چې دي د مخامخ چې تاسو ګوري دا ټول د رجال دي، دا علم رجال دي، دا اقبال دي، خوشحال دي، رومي دي، غالب دي، خیام دي، او دا د عربي او د فارسي تذکری دي ټولي، دا د اردو تذکری دي ټولي د رجال په باره کې، دا د پښتو تذکری دي ټولي، دا بیا اردو دي، مذهب دي ټول، دا انسایکلوپیډیاز دي، حواله جاتي کتابونه دي، انګریزي، فارسي، پښتو، دائرة المعارفون او د دنیا د مختلف ممالک، دا د اردو ادب دي ټول، نظم، نثر، او دا د فارسي ادبيات ټول چې د فارسي ژبي کم کتابونه، دا بیا د پښتنو د علمي رجال دي، دا لوړ چې دي علامه عبد الله حبیبی دی، د ټول شلف د ددی حبیبی صاحب چې څونه شیان چاپ سوی دي، او دا د بنوا صاحب دی، او هغه د رشاد صاحب شلف دی، دا د رفی صاحب دی، بختانی صاحب، او د خیر سره
دا د تاسو په کتابتون کې دا دلته نور هم د نن خواته هم د کتابونو پراته دي.
دا د مجلو خو د لوړ خود لغتنامه دی، خدا د او د لاندې چې دی مجلې دي، دا د هر کال غي چې پرسي جلد بندي.
ډاکټر صاحب دې طرف ته ډیر ځاړه ځاړه جلدی کتابونه تاسو ته پراته دي؟ دا څنګه کتابونه؟
زما سره دا ټول په خواني ریکارډونه چې دي، دا د مجلو د افغانستان د بیلابیلو مجلو، د پاکستان او د هند، د نن پرون چې پاکستان لا نو جوړ شوی دی ډیلی سنن پروند راوتل هغه ریکارد د اولس اباسین او څا او څا د اردو د دیوبند او د الحق او د ټول غټ غټ
د طرف ته هم قسم قسم کتابونه پراته دي د طرف ته هم دي
دا لورن چې دی دا ټول پښتو دا 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 تاسو چې ګوري دا ټول پښتو ده دا په پښتو کې چې په مذهب کې کم کار سوی دی دا د هغه په باره کې دی پښتو افسانه پښتو ناول پښتو ډرامه دا یو شلف هغه دی دا به ټول دواوین دی دا په خوانی دیوانونو چې دی د مختلفو د کلاسیکي دورې د شاعرانو دا به د حوزو په ترتیب د شاعرانو
کومو زه وګورو په تاسو کې تاسو په دا کتابتون کې ډیر زړه زړه کلمې نسخه هم پرتې دي قسم قسم کتابونه هم پراته دي اې د دې څه کار څنګه اخسر کیږي دا اوس د کتابتون څخه اوس قسم قسم خلک ایم پی ال کی پی ایچ ڈی کوي یا د کوم د مسابقې کوم امتحانونه دي کوم دغه هغه هم مطلب د لولي افسرانس لګیږي هغه هم راځي
خبره ده چې زه ما تاسو ته اجازه په شخصي توګه لګیم د کوشش کوم د ډاکټر رفیقی څېړنیز مرکز په نوم چې دا مرکز دی په دې کې زه فقط دا وخت چون وخت خپل نه لرم لیکوالیم او خپل څېړنی کوم صرف ایم فیل او پی ایچ ڈی والا کم سکالرز چې دی اگر راځي او زما سره وخت اخی هغه د پاره مخزات ار چاته پلان ډور پشا کوم هغه بیا دا
هغه د پاره دیسې ته د نظام نه جوړ کړی هغه د لی ول ول کتاب د لی وګوري د کورته پلاستر کې کتابونه خو اوس شو کی سړی کتاب وی سی ډیر په مشکل برته واپس کی
یا هغه خو دغه چاته خو زه داخله سر نور کوم جدل تراسي البته د چیرنی د پاره خاص کر د ایم فیل او پی ایچ ڈی د پاره اغه سکالر ستاله تور کوم خو ځینی لیکوال د پېښور سره د کابل سره د کندهار سره او د مردان سره او د دنیا د ګوټ ګوټ سره چې راځي اغه د شپې ورځ او د لې خپل زما ملمای او هر شی چې یي اغه په دې کې خپل
استفاده د خپل کتاب هم ګوري او خرڅم پرتا وشت شپې پرتا وشت
الحمدلله د پښتانه د کور بیل نست پښتون سترخان لري خوشحال خان وای وای هغه خان چې نه ډوډۍ لري نه توره شو جواب دربان وکړ چې خان نست د پښتانه په کور کې به ډوډۍ خامخای سترخان به خامخای
ډیر شش کتابونه ښکارې ستاسو د پدغه کتابتون کې ستا شش کتابونه ستاسو د افغانستان
دا ټول افغانستان دی د افغانستان متعلق ک یعنی حتی د نادر شاه د وختو د ظاهر شاه پلار چې دغه د وختو سره واخه تر اوسه حمید کرزی او تر اشرف غنی سالنامه ملانه د میندل د ټولي سالنامه د لیټرز اف کندهار او څه او څه تاریخ سلطانی انګریزي فارسی پښتو په افغانستان باندې کم کم مواد دي الحمدلله دا ټول افغانستان
زموږ لوی افغانستان څکم وخت دا وخت ډیر غټ غډوړی سر مخامخ ته ډیر غسر مخامخ ته خاله ته خوم د کتابونو ډیر غټه ذخیره پرته تاسو واری واری باندې زه مالته د حالت هغه سره هغه کتابتون یا د خلکو سره څکم د ذخیره د کتابو هغه
د خدای مهرباني ده فقط د رشاد صاحب کتابخانه محفوظه پاتې شوی ده او په دا تودو جنگو کې رشاد صاحب په کابل کې سر پر لاس یې شی او شپې ور سره کولې د کتابتون بچو نور د خلکو کتابتونونو زیاتره چورسوه دولتي کتابتونونو چورسوه هتا ډیر نسخه را لې پر دې لار باندې ولاړې دوبۍ او انټرنیشنل مارکیټو ته خو هغه وخت بم موږ وسایل نه درلود چې زموږ بورته کتل او په زړمو پوینو جړل چې د خطي نسخې او د نادر آثار روان دي او د نړۍ په مارکیټونو کې او حتی په تهران کې د افغانستان چې کوم اریانا مجله د خراسان مجله د کابل مجله چې د پخوا سره د نادر شاه په وخت کې راوتلی و دغه پر کلکشنونه خرڅېده نو دا دغه مشکل دی
ډیر 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 د افسوس مقام دی ډیر د افسوس مقام دی مش خپل کتابونه نو کومې پوزه مش خپل سرمایه نو کومې پوزه مش خپل روان نسل ته یو د شي نه پرېږدو ساغه مش د اسلاف او مش د نکاغان او مش دغه په تاریخ باندې خبر شي خو وای د یو ځنې لار سره دغه کتاب دی چې مش روان نسل مش په عمل باندې خبر شي زموږ د اسلاف څه کړی دي په خبر شي خو هغه نن لوی افغانستان وکمل ته ورسېدی ا د لوی افغانستان څکم کتابتون دي یکم دولتي کتابتون دي هغه دغه څکم کتابونه پراته دي هغه کوم شته نه ډاکټر صاحب وویل هغه نو کمل ته ورسول کمل ته دي ورسېدل ډاکټر صاحب حکومتي بغوري هر ځای لیدل کیږي تاسو حکومت دوس پر پام نه دراړول
و دا دې ډېر ښه خبر وکړه. مسله دا ده چې الانکه دا ډاکټر رفیقی څړنیز مرکز ريجستره د بلوچستان د ایالتي حکومت څخه ريجستره دی، مګر ترنن پورې اروپي ماده نه دلیدلې چې دې زما سره کومکو کی یا زړه د ارمان مې دی، خواهش مې دی چې یو د مزکی د سر یو کور وای، یو ودانی وای چې پاغه کې دا عام خلک راکلای، یو پدې کې پرسنل ناست وای، څلیرش ګنټې دروازه خلاصه وای، د هغه قومونو چې د لایبرری او د لیبارټری دروازې او لایټونه خلاصې پرغه کلم زیوال ناراضي. نو زما دا ډیر لوی ارمان دی چې دا سی یو ودانی پیدا سي چې پاغه کې د کتابتون د عمومي خلکو د داخلي د پاره مو یسر یو، زه خو بالکل تیار يم، خو کاش کې دا سی وسایل پر برابر سي، یا د شخصي خلکو لخوا یا د دولتي خلکو.
دا زموږ در روانو نسلونو سرمایه ده، نور هیڅ نه دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو، اوس هم په نړۍ کې چې کوم موسمي بدلون دی د هغې اثر زمونږ په سیمو کې هم زلیږي، سرګندیږي، او د دغې اثر چې دی هغه بیا په کاروبارونو باندې هم پریوزي، په کوم کې چې د یخنی په موسم کې بیا ګرمې جامې هغه شانتې هغه ډول نه خرڅېږي څنګه چې به پخوا کېدی. په دې اخلا ریاض حسین یو تفصیلي رپورټ لري، تاسو باندې کوو.
نړیواله تودوخه که په خیبر پښتونخوا کې موسمي اثرات پرې باسي، هلته د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې د خلکو په کاروبار هم اثرات پرېوزي. د صوبې په دویم لوی ښار مردان ضلع کې په لنډه بازار کې موجود کاروباریان وایي چې سخت کال د یخنۍ د کمی په وجه باندې د هغوی کاروبار هم نیم په نیمه متاثره شوی دی. د ژمي دپاره استعمالیدونکي جامې، بنینونه، جورابې او کوټونه اکثره د بهر هیوادونو نه راځي، او زیات غریب او اقتصادي طور کمزوري خلک یې د خپلو بچو دپاره په استعمال کې راولي. خو ولی محمد چې د د بازار د کاروبار سره تړلې دي، ډیوا ریډیو سره د خبرو په محل وایي سخت کال د یخ د کمی په وجه باندې د هغوی کاروبار هم متاثره شوی دی.
سخت کال نه پروس کال او کال په کال باندې ساړه کمیږي کنه، سخت کال سیزن کمزور دی. سیټانو معلومه دي سخت کال پیسې هم ډېرې پاتې دي، تقریبا 40-50 لاکھ روپیا به پاتې وسه.
ها جی ها. او دلته کې څه ملاويږي؟
دلته بوټان ملاويږي، بلوزونه ملاويږي، دستانه، جورابا، کمبل، رضایان، جورابې، الګاری او شی ملاويږي.
د خیبر پښتونخوا د زری پوهنتون د څېړنې مطابق په تیرو 15 کالو کې د نړیوالې تودوخې په وجه باندې په درجه حرارت کې یو درجه زیاتوالی راغلی دی، او د هغې اثرات په صوبه کې په زری پیداوار باندې هم پریوزي. خو دا ځل په صوبه کې د استعمال شوي جامو او بنینونو کاروبار هم خراب دی. زیاتره دغه استعمال شوي جامې او پیزار د اروپا هیوادونو، آسټرېلیا او امریکې نه راځي، او د حکومت لخوا په دې باندې 6% ود هولډنګ ټیکس او 15% سیلز ټیکسونه هم لګولي شوي دي. د سرکاري شمیرې مطابق هر کال پاکستان ته د استعمال شوی کپړو، بنینونو او کوټونو د 3-5 لک ټنه پورې درآمد کیږي، چې د هغې مالیت د 3-1.5 میلیون ډالر پورې جوړیږي. او زیاتره مقامی اوسیدونکي دغه استعمال شوی کپړي او پیزار په کمو بیو باندې د خپلو بچو لپاره ترلاسه کوي. مقامی اوسیدونکي وایي چې دغه لنډه بازار د هغوی لپاره د عام مارکیټ په نسبت ارزان حیثیت لري.
یو شیز په مارکیټ کې 500 دلته په 150 په شل بی پلس او بسل بیخی چې 1500 روپو شي زیه بدل ته پسل بسو ملاویږي. اوس دا مخامخ کمبل لګدا چې په بازار کې لري په 300-1500 روپې دانه بالي دیل ته 150-160 روپې دانه خرڅي، چې چا وست نه کیږي خامخه په دې کابل لبرادي بس په دې کې هر سالي
چې فاینانشل پوزیشن کمزوري جینو دا غي د پر غډیر زیات خشه دي، لو بجټ وال خلکو د پر جی چې بار جی مارکیټ کې ډیر زیات سيزونه ایکسپنسیو دي. نو زما په خیال خو جی دا غي د پر ډیر ښه اپورتونټی
یاد دی. د حکومت لخوا د بنویر انکم سپورټ پروګرام جاری ساتل شوی دی، او هر درې میاشتې پس 4.5 زره روپۍ غریبانو ته د یو کارت په سر میلاویږي. او مرکزی حکومت د دې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپو نه زیاتې پیسې ایښودې دي چې په ملک کې غربت راکم کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
افغانستان سره د پولی یا د تړل کېدو په وجه باندې مرکزی آسیا ته د ګوړي په لیږلو کې مشکلاتو په وجه باندې د ګوړي قیمتونه خطر غورځېدلي دي. بل خواته میلونه هم زیاتره بند شوي دي، نو همدغه ګوړه اوس په زمیندارو باندې بوج ده. د ډیوه راډیو خبریال ملک وقاص په دغې باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
ګوړه د پښتون میشتو سیمو اهم پیداوار دی او په مقامی زراعت کې د ملا د تیر حیث لري، خو نن سبا د ګوړې کم نرخ زمیندار د سختو مالی ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه ګوړې چې د نن نشل کاله مخکې په 60,000 روپۍ سټه خرڅېده، نن د 50 نه واخله د 8,000 روپو پورې سټه خرڅېږي، چې زمیندار ته بیخي واره نه کوي، بلکې زمیندار پکې د جیبه په لکونو روپۍ تاوانونه کړي دي. مقامی زمیندار په دې حق لوای چې د سرو قیمتونه او د ترانسپورټ کرایان یو پلس زیات شوي دي، خو د ګوړې نرخونه ورځ پر ورځ ښکته را روان دي.
جی موږ ته به د بی ګنو کې پیدا پاتې کېده پرو تیر کال منگ بچے ہو گاڑی گنی گانا کہ منگ تو بگی 25-26,000 روپے پاتے کے دے اور خپل گنو کو سرجی داس حساب دے خپل گنی کو منگ اجارہ نمکارو کو نو کو ریٹ خوی نو منگ تا خپل خرچہ مرچہ کھالو سرچے منگ مخواری کرو بخوار بس آقا میلو شی منگ تا دین زیادہ سفیدہ نے میلا بھی گی
ناکول سخ کال دے رہ ارزان نہیں رہی اجارے گرہ نیجی 18,000-20,000 روپے اجارہ رسپین خور گو رہے خرچے گو رہے اور دل تچ منڈے ترا شو گوڑی ریٹون گو رو ناتا ذرا اتنیم ذرا خو گوڑا زی نو دې بس کیږي جی
ګوړ مارکیټ لکه سخر وړي دا خراب دی ځکه چې خګوړه په نخه درو خراب پینده دروانه خرڅيږي.
نسیم د تیمرګر د ګوړې بیوپاری په دې لړ کې اویل چې په بیلابیلو وجو د ګوړې استعمال او مارکیټ کم شوی دی، چې ورسره نرخ زکر را پریوته دي.
ملګری دې وړو جی دیرتا ال دې کې بیا موږ به کسانو باندې خرڅو، مقامی کلی کسان راځي خو شواله کو پاغو باندې خرڅو هغه کورون ته وړي جی. بالکل دا خبره صحیح ده، ګوړ ډېر ارزان ده، دا غي مين وجدا ده چې په ملک کې چینی ارزان دي نو د ګولی مطابق چینیم بیا خلک په چینو چی کې استعمال ای اغه لیول باندې ګول ارزان ده جی.
د ګولې منډیوال اسد وای چې افغانستان او نور سیمو ته د ګولې د نتلو په وجه نرخونه پریوتی دي، چې ورسره د دوی په کاروبار اغیز پریوتی دي.
دی وخت کې خورم ګران دي، ریټونه لکه نور ارسه ګران دي، صرف ګول ارزان ده. لارې بندي
بارته نشي
لکه افغانستان لارې بنده پیداوار دی، ګول دا یو اهم پیداوار دی زمون اغه دا زمنګ د باجوړ لارې بندي کړې دي، د کابل لارې بندي کړې دي، افغانستان سره زمنګ اغه لارې بندي د دې مین وجه دغه د چیرې دا کولو کې د لارې کولو کې لکه اخو سنټرلیشن ملکونو ته کولو کې الته مختلف پروډکټس هغه جوړي او دا ګوړې پکې استعماليږي لکه غي د شراب هم جوړي. نو که دا لارې کوسي آزاد کړي زمنګ د صوبې د پاره پیدا ده.
د یو بل منډه مالک فرهاد چې د 50 کالو داسې منډیوال وای چې مخ کې ګوره ډېر ګران وي خو سخ کال ارزان دي.
اته دا 21,000-22,000 پورې ګوره خرڅ شوی ده. دا جی د یو 100 کالو سه لا نمخ کې تقریبا دا ریټ راغلی. چینی بار ته نشیت لې زمون چینی په بار ملک ډېر د بار ملک نه ګران دي او دې بار ته ریګ نه نشي دمر سوچتر نه چې لکه دوی دغه کی مطلب دا چې حکومت خو اعلان هم کړی دی خو کی دي چې ملون نم نه خرڅيږي. نو هغه چینی هغه ظالم پراته دي دا نه مطلب دا چې اوس په پسې ملون شروع شوی دی، هغه ملون په دې نرخ دي چې هغه ډېر زیات کمزور دي، دوی خوران ته ګوړي جوړي چې ګوړه ته جوړي هغه سو کلی نه.
په پښتونخوا کې تقریبا په 10,00,000 اکړه غنې کرل کیږي او سخ کال د غنی پیداوار هم زیات شوی دی، خو مارکیټ یا بازار پریوتو په وجه د ګوړې نرخ کم شوی دی او زمیندار زیات تاوان سره مخامخ دی. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ټی وی ریډیو، 400.
د مناوزون کې کتن کو دا زمغه یو ساته خبری خبرونه چې وخت یې سره تور رسید، ډیر مننه کوم چې سره ملګری وای زمغه خبرونه ته مو وخت راک زېما راتل کې پروګرام چې دی هغه به هم په ریډیو باندې اوري او تاسو پکې برخه هم غستلی شئ. د ټلیفون نمبر دی 00-1202-2050-03 های فایف پروګرام دی. نایله محمد د وکیل خان به دغه خوندور پروګرام تاسو باندې کوي. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر عدنان رشید او موږ سره انجینیر زو نشوان ال سانتوس او بیا جان هوم. د دې نه هم ډیره مننه کوو د دې خپرونې وړاندې کوونکي وګمه جالوان
او زاشپاک مومن
اخلو ساسونه اجازه تعالی
پامان.